ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 2 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان ظفر خان او تکنیکی ملګری روهلا زدرانه کې هلي او سلامونه مني د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد باندې د ساسکو کمپاین نن شروع شوه دی دا د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب مدل هم راوړي د خبرونه په رښتینې نیمه کې واده عبدالحی کاکړ جوړ شوی خبرونه جمهوریت غونه او د بشیر ګواخ جوړ کړل شوی ولې د خبرونه د سولې پر لور باندې کوو له هر څه مخکې خبرونه ظفر خان
ستړي مشي او لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی په پاکستان کې نن د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو کمپاین شروع شو یو نامه وای په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د لاسته راوړنو هرکلی کوي او سعودي عرب د ترکی هغه غوښتنې رد کړې چې د خبریال جمال خاشقجي په وجنه کې تورن ورته وسپاري د خبرونو تفصیل په پاکستان کې لنن څخه د پولیو ناروغي ضد کمپاین شروع شو په قبایلی ضلعو کې د پولیو مخنیوي پروګرام لخوا بیګا په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې ضلعو کې به نږدې 9 لک ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي د خیبر پښتونخوا د پولیو مهم چارواکو مشال رډیو ته ویلي په صوبه کې د 3 ورځنی مهم په مهال به شاوخوا 8-5 لک ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي د بلوچستان چارواکي وای په کوټه پشین او قلا عبدالله کې به د مهم 15 ورځې او پاتې ضلعو کې به 3 ورځې وي چې په کې به شاوخوا 15 لک ماشومانو ته واکسین کیږي همدارس په کراچۍ کې به د پولیو په 15 ورځنی مهم کې 40 لک ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي د چارواکو په خبره سکل په پاکستان کې د پولیو 8 کیسونه ریپورت شوي دي د خیبر پښتونخوا حکومت وای په صوبه کې به نور 1500 استادان برتی کوي د تعلیم په برخه کې د وزیر اعلی سلاکار زیولا بنگش پرون نو وخت مشال رډیو ته ویل چې د 1000 استادانو د برتنوي د برتی عمل مکمل شوه او د نورو 8500 د برتی کولو لپاره به په 1 ورځ کې اشتهارات جاری کړي
پہلا فیز جو رائز 17000 ٹیچرن دغه یو 3-4 دن کې باغه برتی شي او دین علاوه تقریبا 6000 نور ٹیچرن دې دغه لپاره ایڈورټایزمنت رائز اور زګلا چې او دین علاوه د کم 7000 د قبایل څخه مو سره شامل شوی دي نو دې کې 2000 ٹیچرن لپاره مو ایڈورټایزمنت کوم دي نو هغه به سورز کې اغم به ورکو
زول بنگش زیاته کړه چې په صبح کې 15-15000 استادانو ته اړتیا ده نن د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه کیږي د پاکستان سرکاري میډیا وای په غونډه کې به په مهمو قومي مسلو باس کیږي او تمه ده چې د مسلم لیگ نون ګوند او د اپوزیشن مشر شاباز شریف هم پکې ګډون وکړي د سرکاري میډیا تر مخه د اسمبلی سپیکر اسد قیصر نیب او نور اړوند چارواکو ته هدایت ورکړي چې باید د قومي اسمبلی په غونډه کې د شاباز شریف چې اوس په جیل کې دی د برخې خستو لپاره ګامونه پورته کړي او هغه د غونډې ته تر قانوني اصول لاندې راولي نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ منځل کیږي د ملګرو ملتونو مشر نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ منځلو په محل د بشري حقوقو د مدافعینو ستاینه کړې د ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه د انټونیو ګوتریش یو ویډیو پیغام خبر کړی چې په کې نوموړی ویلي د بشري حقوقو دفاع کوونکو د مخ په زیاتېدونکو نفرت نسلي توپیر او د عدم برداشت په خلاف کار کوي ځکه د ستاینه وړ دی انټونیو ګوتریش زیاته کړه
Today we also honor the human rights defenders.
نن موږ د بشري حقوقو په مدافعینو ویاړ کوو. دوی د انساني حقوقو د دفاع په خاطر خپل ژوند په خطر کې چولې. په نړۍ کې بشري حقوقو تر ولکې لاندې دي. د قانون حکمرانی کمزوري کیږي. نړیوال اقدار په ختمېدو دي نو اوس چې د پخوا په نسبت زمونږ ګډې ذمہواری واضح دي. نو راځي چې د هر چا او هر چرته د بشري حقوقو لپاره په شریکه ودرېګو. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت د وزیر اعظم عمران خان له خولې نن د بشري حقوقو ورځ په مناسبت لیکلي چې حکومت یې د نفرت خوروونکو ادم برداشت او نسلي توپیر په ضد د متحده اوسېدو ژمنې تازه کړي ویپانه د وزیر اعظم له خولې زیاتوي چې حکومت یې پرمختیا بشري حقوقو او جمهوریت ته لومړیتوب ورکوي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یو نامه ویلی د بشری حقوقو نړیوال اعلامیه د اویایمې کلیزې په مناسبت د دې په تلپاتې اهمیت ټینګار کوي او په افغانستان کې د بشری حقوقو او بنسټیزو ازادیو څخه د ساتنې او ودې بیا غوښتنه کوي. یو نامه نن په یو خبر پاڼه کې ویلي ملګری ملتونه د افغانستان د بشری حقوقو په برخه کې د لاسته راوړنو هرکلی کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي داتا میچی یا ما موتو وی ویل په داسې حال کې چې افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لري د جګړې له وجې لا هم ستونزې پاتې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سعودي عرب د بهرنو چارو وزیر عادل الجوبیر د ترکیې هغه غوښتنې رد کړي چې د خبریال جمال خاشقجي په وجنه کې تورن کسان دی ورته وسپاري. په ریاض ښار کې پرون د خلیج هیوادونو همکاري شورا د سرمشریزي په پای کې عادل الجوبیر خبریالانو ته وویل چې موږ خپل وګړي بل چاته نه ورکو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي عرب غوښتنه کړې چې د خاشقجي په وجنه تورن کسان دی ورته ورکړي. د واشنگټن پوسټ ورسپاڼې کالم نگار په امریکا کې اوسیدو قانوني اسناد لرونکو جمال خاشقجي د اکتوبر په 2مه د خپل اسناد لپاره په استنبول کې د سعودي عرب قونسل ګرۍ ته د ورتلو وروسته لادرکه شوی وو. نو موري به د سعودي عرب په حکومت تنقیدونه کول. د ترکی عدالت د سعودي د استخباراتو پخوانی مشر احمد الاسيري او د شاهي عدالت د پخوانی سلاکار سعود القحطاني د نیولو وارن جاری کړي. دا دواړه له هغې وروسته له دندو ګوښه شوي چې سعودي عرب د خاشقجي د وجنې پخلی وکړ. د ترکی چارواکي وایي د سعودي 15 کسیزه ډله د خاشقجي د وجنې لپاره استنبول ته ورغلې وه. د خاشقجي د وجنې په تور په سعودي عرب کې لږ تر لږه 20 کسان نیول شوي دي. د سعودي عرب بچا سلیمان تور پورې کړی چې ایران د نورو هیوادونو په چارو کې مداخلت کوي. نوموړي پرون په ریاض کې د خلیج هیوادونو همکارۍ شورا سرمشریزي ته د خبرو په مهال وویل چې سخت دریزه او ترهګر قوتونه په دوامداره توګه په خلیج او عربي هیوادونو کې امنیت ته ګواښونه جوړوي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیې وري.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 109.3 روپی 30 پیسې غسل کیږي او په 109.3 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 105 روپی او په 105 روپی. یو پوند په 106 روپی او په 106 روپی او 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 10.3 روپی او 50 پیسې او په 10 روپی. د متحده عرب امارات درهم په 10 روپی 80 پیسې او په 10 روپی لس او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي او یو افغانی په یو روپی 80 پیسې او په یو روپی 80 پیسې. اوس د موسم حال. د موسمیاتونو محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ په پېښور، بنو، ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 13 او کم نه کم 15، بنو کې 18 او ژوب کې 14 او 0 او کوئټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم منفی 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږه همکار ظفر خان او د موسم حالو د کرن شوبې مو سراج ظهیر نوري دي. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په ټول پاکستان کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد نن د ساسکو کمپاین پیل شوې ده. په بلوچستان کې هم دغه لړۍ دوام لري. یو ډاکټر وایي
امید لرو چې دا ور ډیر ښه کمپین وسی. ان شاء الله تعالی چې کوم ژر ټارګټ دی ته 95% څخه بالا هغه به موږ وخت ورسیږو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په یاد صبح کې د استادانو د کمښت د پوره کولو لپاره نوي استادان برتی کړي.
پہلا فیز 17,000 ٹیچران دغه یو 3-4 دن کې باغه برتی شي او دین علاوه تقریبا 6,000 نور ټیچران چې دغه لپاره اډورټایزمنت راځي او زګل اچي.
حوصله مند ځوانان ځانله د ژوند تیرول لپاره لارې لټوي. په دغو کې دغه ځوانان داسې هم شته چې هغوی ځانته ډیجیټل فوټوګرافي لارې لټولې.
ما مطلب لکه هر چا دی وبس کار نه دا ته مطلب ډی سل آر کیمرې والی په 10 روپۍ موږ تصویرانو کا ګسر سیل کوي او تصویرانو ته راځي. ګولونه دی خیسته خیسته چمنې دي.
د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې ورته دوه ونې د خبرونې جمهوري غږونه د او د سولې پر لور وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګی زمګه دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غاوري د دې تر څنګ زمګه دا خبرونه تاسو زمګه په پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستل او اوریدل شي ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو لرن څخه په ټول پاکستان کې د ګوزن یا پولیو ضد کمپاین شروع شو چې پکې په خوښه 2.5 میلیونه ماشومان د یاد رن مخنیوي د ساسکی ورکول کیږي د لړکی ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوی دی په پاکستان کې سخت کال تر اوسه د پولیو اته کیسونه رجستر شوی دی افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه هیوازنی هیوادونه دي چې په کې لا هم پولیو شتون لري په دې حق نور تفصیل له پیښور نه غلام غوسر کوي
پاکستان کې د پولیو ضد ماشومانو ته د ساسکو ورکولو کمپین له نن څخه پیل شوی دی چې درې ورځې پورې به دوام لري او په سلورمه ورځ به هغه ماشومانو ته پولیو ساسکي ورکول کیږي کوم چې په دې درې ورځو کې په سنسه وجه د پولیو ساسکونه محرومه پاتې شوی وي د پولیو ضد مخنیوي د مرکزي سنګي د شمیرې تر مخه په ټول پاکستان کې 2.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ساسکو ورکولو هدف ټاکلی شوی دی د پخوانیو قبایلی ضلعو په اړه د شمیرو تر مخه په وو قبایلی ضلعو کې به 1,200,401 ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکول کیږي او دې لپاره 4,850 پولیو ساسکي ورکوونکي ډلې یا ټیمونه جوړ شوې دي چې پکې 3,001 ټیمونه به کور په کور ګرځي د پولیو د ساسکو ورکولو د کمپین لپاره امنیتی پلان هم په هره ضلع کې جوړ کړی شوی دی او په شمالي او جنوبي وزیرستان کې او ځینې نورو حساسو سیمو کې د پوځ سرتیري هم پولیو ورکوونکي ټیمونو ته امنیت ورکوي پاکستان کې روان کال د پولیو اته کیسونه رامخته شوې دي چې پکې درې په بلوچستان کې یو د خیبر پښتونخوا په چرسده کې یو په سین صوبه کې یو په خیبر کې او دوه په باجوړ کې رامخته شوې دي غلام غوس مشال ریډیو پېښور
دغه راپور کې مو واورېدو چې په پاکستان کې په روان کال کې تر اوسه د ګوزن یا پولیو اته کیسونه رجسټر شوي چې تر ټولو زیات یعنی درې یې په بلوچستان کې مخې ته راغلي دي د هیواد د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې هم له نن څخه د پولیو د مخنیوي لپاره کمپاین شروع شوی دی په دې اکله نور تفصیل له کوټې زموږ خبریال ایوب تنډاکی
د کوټ پښین او کلب عبد الله ګډون د بلوچستان په دیر سنورو لسوالیو کې د پولیو ضد کمپاین د نن څخه پیل شو چې تر درو ورځو پورې روان وي د کوټ په سیول هسپتال کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال د دې کمپاین پرانیسته وکړه د روغتیا د چارواکو په وینا چې په کوټ پښین او کلب عبد الله کې به دا کمپاین 5 ورځې روان وي په دې کمپاین کې به د 50 لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي په دې ترڅ کې په کوټ کې د پولیو ضد د بلوچستان ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر ډاکټر افتاب کاکړ وای
امید لرو چې دا ور به ډیر ښه کمپاین وسی ان شاء الله تعالی چې کومه ټارګټ تي تر 95% بالا هغه به موږ وخت ورسی دا سې دې موږ ډیر ښه کمپرنسیو سکیورټی پلان هم هي اکی موږ نن کم چې ډی آی جی د پولیس هغه سره موږ میټینګ وسو کمشنر سره موږ میټینګ وسو سکیورټی ورکو ټیمان ته او ان شاء الله چې کوم ټارګټ هغه به اچیو کو اصل دا سې چې ما ته ویل وس کوم وایرس راغلی دی اپشن کې نست په کوټر کې لا بلا کې دی شین د خدای شکر موږ سپاره دی د لاس میا سکیورټی اپشن کې ورځ موږ وایرس مرنه دي کتل په انوایرمنٹ کې پولیو کیسز نه سر مشتره تر ګورو ښه خبره ده چې موږ اخري کیس په نومبر 2019 کې راغلی وو په ګلستان تحصیل کې
په دې کمپاین کې دا 3000 څخه زیات ګرځنده ټیمان دي څوک چې به کور په کور ګرځي او د 50 کلو څخه به کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي پر دې محل د کوټي نامتو علمدین مولانا انوار الله کو مشال ریډیو ته وویل چې اوس په ګلستان او خیبر پښتونخوا کې انکاری کسانو کچا ډیره کم سوي ده
الحمدلله بلوچستان پاکستان کې یا خیبر پختونخوا کې چونکه خلق مذهبي تور باندې زیات علما باندې اعتماد کوي هغه خبره ته زیات اهمیت ورک نو د دې وجه نه چې کوم علاقو کې داسې اشکالات به زیات و الته کې علما هغه نه خلق تپوس کی علما شری نقطه نظر چې د کتابونو په شکل کې کتابچو په شکل کې یا غټ غټ اداري چې دي د هغه یعنی فتاوجات موجود دي هغه په شکل کې خلق ته هغه خې او د هغه تسلی کیږي نو الحمدلله سرور 15 کاله مخکې چې څومره د خلکو اعتراضات او یا شکوک او شبهات هغه الحمدلله تقریبا ختم شې دي
دلته خبره د یادونه ورده چې د پولیو ضد د کمپاین به د روان کال وروستی کمپاین وي د چارواکو په وینا چې د ټول نړۍ څخه د پولیو وایرس مخله ختم شوی دی خو د بده مرغه پاکستان افغانستان او نایجیریا هغه یوادونه دي چې لا اوس هم د پولیو وایرس موجود دی، چې له امله په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو اته کیسونه ښکاره شوي وو. په هغو کې د درو ماشومانو تعلق د بلوچستان د دوکۍ ولسوالۍ سره و.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په صوبه کې د تعلیم د ودې لپاره 8500 نوي استادان برتی کوي. د تعلیم په حق لا د ودې اعلی صلاحکار ویلي چې په دې صوبه کې خواوشا 15000 استادانو ته ضرورت دی او د آزموینې د ځانګړي نظام یا ان ټی ایس د لارې به یې پوره کوي. په دې هکله نور تفصیل درته زموږ همکار منور شاه درکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړې چې د صوبې د سکولونو لپاره به نور 8500 نوي استادان برتی کوي. د تعلیم په حق لا د یادې صوبې د وزیر اعلی صلاحکار ضیا الله بنگش د اتوار په مخام مشال ریډیو ته وویل د 15000 استادانو د برتی کولو عمل لا لوړاندې مکمل شوی دی. دی وای
ربی کې پهلا فیس کې دا تقریبا 17000 ټیچرانو څخه لیدو هغه مو هغه پروسس کوم دی کمپلیټ شو اور کوټ کیس ونا کوټ کیسم ډپارټمنټ باندې رالو نو اوس کې پهلا فیس کې 17000 ټیچرانو دغه یو 3-4 دن کې باغه برتی شي او دین علاوه تقریبا 6000 نو ټیچرانو ته دی دغه برام اډورټایزمنټ رسول زګلا چې او دین علاوه کم 7000 د قبایل څخه مو سره شامل شوی دی. نو دې کې هم 20000 ټیچرانو لپاره مو اډورټایزمنټ کوم دی نو هغه به سورز کې هغه به ورکو.
ضیا الله بنگش زیاتوی په ټوله خیبر پختونخوا کې خواوشا 15000 استادانو ته اړتیا ده چې په مرحله وار توګه به یې د ازموینې د ځانګړي نظام یا ان ټی ایس د لارې پوره کوي. د تعلیم په حق لا تحقیق کوونکې غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزی د حکومت د دې ګام ستاینه کړې.
اوس چې کوم دو دو استادانو برتیانو چې کومه سلسله روانه ده چې دو اتنیم زره استادان چې کله برتی کوي دا زوایم چې یو خو سټپ ته د نمخ کې کوم تعلیم لپاره استادان برتی کیدلو هغه مطلب چې هغه به ان ټی ایس لکه دا ان ټی ایس کوم ټیسټینګ سیستم دا هغه کې ان ټی ایس وی هغه بلې دروي خو کوم ټیسټینګ سیستم دا ډېر لازمی ده ولې چې استاد چې کله په تعلیم نه یا مطلب خپل سبق باندې غیور نه وي حاصل نو بیا مخ کې بچی ته هغه ډیلیور کول هغه ډیر ګران خبره. نو چکم ان ٹی ایس باندې استادان برتی کیږي صوبای حکومت عمل کوي زه خو د دې تدا ګورم چې یو ډېر خسته پتا او د سر تعلیم معیار بخشي.
بلخوا د تعلیم په خوانی وزیر مسرت قدیم وای د استادانو د برتی کولو ترڅنګ د پرمختګ لپاره د تعلیم په محکمه کې د اصلاحاتو هم ډیر ضرورت دی.
د دې کوم ایجوکیشن ډپارټمنټ ته نو د دې ټول اوور هالینګ هم پکاله دي چې ایجوکیشن ډپارټمنټ کې یو داسې سیستم یو داسې میکانیزم کې دي چې اې کې اکاونټیبلټي هم کوم کېږي ځکه چې استاد ډیوټی لنه راځي په خپل ځای باندې بل څوک لیږي او پیسې هم دا وي تنخواګانې مال ته روانې دي ځخ په هغه دیپونه ته خو چې اغه کې څوک دغه نشته دي اکاونټیبلټي الیمنت پکې نشته دي نو بیا هغه استاد تاسو څنګه لکه جواب دی کوي چې او تا استاد چې دینو الته روان دي او کنه روانو د ټول ناول خدای دا چې د استاد تلل چې کم دینو هغه 100% چې دینو د اغه شورتي دي بي ورکی.
د وزیر اعلی صلاحکار ضیا الله بنگش وای له سکولونو غیر حاضر استادانو ته مهلت ورکړي او د هغې وروسته به سخت اقدامات کوي. نو موړی وای وخت په وخت به په سکولونو کې د تعلیم د معیار جاج هم اخیستل کیږي او د هغې په بنیاد به استادانو ته جزا او سزا ورکوي.
د منور شاه په راپور کې مو اوریدل چې د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلي د لو لپاره 2500 نوي استادان برتی کوي او وایي چې په آینده کې به نور استادان هم واخلي. خو د قبایلي سیمو د استادانو د اتحادیې مشران وایي دا یو ښه ګام دی خو پکار ده چې حکومت د سکولونو لپاره د ودانیو زیاتولو په برخه کې هم کار وکړي. په دې هکله نور تفصیل درته شانواز ترکزی وړاندې کوي.
په پخوانی فاټا کې د استادانو د کمی د پر صوبایي حکومت او فاټا سیکریټریټ 2590 استادان برتی کوي او د فاټا د تعلیمي ډایریکټریټ په وینا چې د استادانو د برتی اعلان به ډیر زر وشي. په دغه اعلان د پخوانی فاټا استادان خوډیر خوشاله دي وای چې ممکنه د هغه سکولونه چې د ماشومان شمیر پکې په سلګونو وو او استادان ډیر کم وو دغه ستونزه یې هواره شي. د باجوړ ضلع نه د استادانو د اتحادی یو پخوانی مشر عمر خطاب وای
کله نو سی وو شو چې وسه پورې کوم به برتی نه نو په فاین ویډیو باندې شوی دا نو په های لیول باندې شوی دا بلکې زیات های سکولونه هم داسې دي او مډل سکولونه هم داسې دي چې صرف دوو پوسټونو سیکشن راغلی دی. تا ډېره دغه کرانو دپاره یو درد سر دم دی او بل زمونږ تعلیمي لغه چې کوم دی ډېر متاثره دی په دغه لحاظ باندې زمونږ سره د استادانو د دغې نه زیات کم دی.
د محمد نه د نوي منتخب شوي د آل ټیچرز اسوسیشن مشر مرجان علي محمد وویل چې په تیرو کلونو کې هغوی حکومت ته د 2290 استادانو د برتی کولو وینا کړې وه. د استادانو برتی کول یو ښه ګام دی، خو حکومت دې هغه سکولونه په نظر کې وساتي چې پړنګېدو دي او یا یې ودانۍ بیخي کمې دي.
10% سکولونه دلته دي چې هغې کې ایجوکیشن سیستم برابر دی، 10% دا باقي 90% سکولونه چې کم دي زیات تر 4 دیوالۍ نه شته، زیات تر 2 کمرې دي، زیات تر داسې دي چې د کچې لواله د 15 پورې په هغې کې ماشومان ناست دي او هغه بیخي د رالوېدو په پوزیشن کې دي.
او د نوي سکولونو دپاره ودانۍ جوړول او یا خراب شوي زاړه سکولونو حالت ښه کولو په اړه مې د باجوړ نه د پارلمان غړي ګلداد خان سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې هغوی کوشش کوي چې په هر هغه سکول کې چې ودانۍ یې کمې دي ودانۍ ورته زیاته کړي او اپګریډ یې هم کړي. او یاد دې وي چې باجوړ او محمد کې څه 250 سکولونو ودانۍ په 13 کالو کې جوړې شوې، خو استادان ورته د حکومت لخوا نو مقرر او دا شمیر په پخوانی فاټا کې تر 1000 پورې دی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پیښور د کلیوالو سیمو روزګار کوونکي ځینې داسې ښځې هم شته چې نه یوازې د کلیو په کچه خپل کاروبار کوي، بلکې اوس د دغو کاروبارونو لپاره ټولنیز رسنۍ فیسبوک استعمالوي او د خوراک څښاک شیان پرې خرڅوي. دا ښځې وایي له دې سره یې کاروبارونو وده کړې او دوی ته نوې حوصله ترلاسه شوې. په دې هکله نور تفصیل له پیښوره زموږ همکاره رابعه اکرم خان راکوي.
د دې خصو په وینا د کمپیوټر او د انټرنیټ د استعمالولو طریقه ورته یو غیر سرکاري ادارې د حوالو خودلې و او اوس دوی کولای شي چې د انټرنیټ د لارې خپل کاروبار مخ په وړاندې بوزي. دا خصي لوړاندې نه د جامو ګنډلو، د کمرو د سیټونو جوړولو، د میخو د پیو کاروبار کوي. په دې خصو کې یو راحت بیبی ده، لس بچی دي، خپل کور کې د جامو ګنډلو او د کوټو سیټونو د جوړولو روزګار کوي. دا وایي چې د خاوند روزګاری خراب شوی وو نو دی له وجې خپل کار شروع کړو او اوس دا خپل کاروبار لري. راحت بیبی په وینا چې انټرنیټ ورته د روزګار د ودې موقع ورکړي او په 13-15 ورځو کې ورته ډیر کار راغلی دی.
15 ورځې خو موږ ډیر زیات آرډر کارونه دي، هغه پراته دي 3-4 سیټونه نو بس باغی باندې لا فلال لگی. انټرنیټ د سه ګټه راغله چې موږ مزید پوه شو چې یاره خپل ځان ساتلې شو او ما سړی تم دانه دي تو بس غفاره خلک وي یو خدای دی لوی لوی اس کلم کول نه دی بکار. کما سره د خپل کور او د سړی سپورټ نه زدل تنه شمارات لې مال چې کور تک کم یو خزر عزیز اغه ته مم کلم همت ما بیل چې ز غریب يم پړې والا غ سیل کوا بیٹ شوټو نه شو د سه دکاندار سره ور ش خپل رابطه جوړه کا اغه نشي زونه والا کور کې په ناشته مستار څخرسي.
یو بل خصه پروین د پیو کاروبار لري، وایي چې سمو د مخ کې ته میخ خلا شوی وي خو اوس دی نورې خصي او د خاون لاس مرسته کوي. د دې په وینا چې لور ورته د فیسبوک یو پاڼه جوړه کړې،
نه زما لور جوړه کړې نو باغې باندې ور کړې ده نو هغه نه ډیر ښه ریسپانس راځي. مونږ د پیو کاروبار دی نو برفي جوړو، کوا جوړو، پنیر جوړو، کیر جوړو، ځکه چې زموږ چیز خالصي کنه باغې کې ملاوټ نشته. خلق وای چې ډیر ښه دی او آرډر رااله لکه اسانه شو کنه. مخکې خو مونږ ټریننګونو دا ایگزیبیشن چې بون واغې کې به مونږ خو نو خلکو باندې بیا خو غداغه کوره پورې رسد نه وی کنه، نو اوس د خلکو کوره پورې رسد شو.
د ښځو د حقوقو مبارزه کوونکو په وینا چې د ښځو پر مخ تللو لپاره کار دی چې د خیبر پښتونخوا حکومت ښځو ته تعلیم ورکړي او د دې په لار کې خندونه لری کړي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
دونکو د پیښور په باغ ناران کې یو شمیر بې روزګاره ځوانانو د ډیجیټل فوټوګرافي په وسیله ځانونو ته روزګارونه برابر کړي. دوی وایي د سوشل میډیا شوقیان ورته ورزي او دوی ورته په ارزانه بیا په دغه ښکلي سیمه کې تصویرونه جوړوي. باغ ناران ته ورغلي سیل کوونکي بیا وایي دوی ښه تصویرونه اخیستل غواړي خو د ښې کیمرې وس نه لري، نو ځکه په پیسو ځان ته تصویرونه جوړوي چې په خپلو پاڼو یې خپاره کړي. په دې هکله نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکړي.
دوی وایي تعلیمونه یې کړي خو تر اوسه ورته کوم روزګار په لاس نه دی ورغلی، نو دغه د فوټوګرافۍ دنده یې شروع کړه او د سوشل میډیا شوقیان ورته راځي او معیاري تصویرونه ورله وباسي. د پیښور یو ځوان فوټوګرافر مشتاق الرحمن مشال ریډیو ته وایي چې ډي اس ایل آر یا معیاري کیمرا اخیستل د هر چا د وس کار نه دی، نو ځکه موږ ته راځي دلته سیل هم وکړي او تصویرونه هم وباسي.
اور مطلب لکه هر چا دی وباس کار نه دا، او ته مطلب ډي اس ایل آر کیمرې والی په 10 روپے موږ تصویرانو کا ګسر سیل کوي او تصویرانو ته راځي. ګولونه دی خیسته خیسته چمنې دی، زموږ بس مزدوري پکې لګړي را جوړ شي، د خلکو کام شو کې غم پوره شي. نو مطلب دی موږ ته امریکا کار را کې پکې مرکې وا چو هغه واپس ورته ورکو کار بیا هغه به ورسې ایډیټینګ پی کوي په فیسبوک د پاره خلک دا وکاږي او زیات خلک چې کام راځي سوشل میډیا د تارم وکاږي. بس د ینګ جنریشن چې کم دی فیسبوک ډیر زیات یوز کوي را سره دې د پاره وکاږي. زما خپل سر جی بی کام دا ډبل بی زما کوالیفیکیشن دی او جاب شته نه لري. بس زمونږ په پاکستان کې بس دی وجه باندې موږ دلته کې فوټوګرافي کوو. زیات خلک لکه بیک سایډ چې کم دی کنه بیک گراوند بلر غواړي کنه شاته صفائی مطلب ورته راولو مخ صفائی راولو ورته شاته زی بیک گراوند چې کم دی بلر راولو ورته پوکس ته زیات اچو. جمعې ورځ اتوار ورځ باندې تقریبا 400-500 روپے داسې جوړی شي.
سکلین مشتاق د پیښور دی یو شخصي کالج زده کوونکی دی او د تصویر اخیستو لپاره باغ ناران ته راغلی او وایي
لیمز کالج سټوډنټ یم. جی تصویر خو دلته کې مختلف ریټ په ډي اس ایل آر باندې چلیږي. موږ ملګری چې راشو دلته کې تصویر واخلو به سوشل میډیا ته ورکو بس خلک هم خوښ کی او زما ملګری چې کم ما سره اډ وی غیم خوښ کی. دا چې ډي اس ایل آر چې کم دی دا خل لینز لري او خو کوالټي دی به مخ کی چې دی خل ګوري دلته کې خو پروفیشنل سړی به ښکاری پروفیشنل تصویر یوزا کا بس سړی به خخ کاری دی وجنې. موږ فیسبوک ته دی ډي اس ایل آر ولا ور انستګرام شو فیسبوک شو لو ټوئیټر شو د دې لپاره موږ دا پکچر یو بس ورکو او کنه دی خلګي بس ملګری خوخ کی وای چې یاره دا دی زیته تله او دا زی یو قتل دی وجنه او بلا شي کمنټ راځي بس خلک هم خوخ وای چې کم زیته تله کم زیته نه.
په بغنارن کې د تصویرونو خستو په محل ځن نوروز د کوونکو هم خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
زما افتخار احمد نوم دی، سرحد یونیورسيټي سټوډنټ یم. پروفایل پټو جوړو نور کور پټو ته جوړ کوم نو کوټ مې واسکټم واستای اگر فار او بس او خوخی بس دا نن سبا تاسو په دره میډیا دا ور د یار سړی په میډیا باندې او دار سړی هو اس نشته 80,000-90,000 روپے کیمرا دا نو مختلف ریټونه چلیږي چې څوک چاته بس کی جوړ شو نو چې تصویر اپډیټ کو یا مطلب چکر راو لګوي چې موسم خې حالات خې و بس بکی.
اسد زه د بورډ نه راغلم او مونږ د ډی خان یو استلایز یم او اصل کې اوسېګو. زه د نومون یونیورسيټي سټوډنټ یم، بی اس انګلیش لټریچر کوم. خلک نن سبا تصویرونو ډیر زیات شوق لري ځکه چې غو وای چې مونږ فالوورز سي لایک سي کمنټس په مونږ زیات شي نو د له وجه دوه خخ ډی اس ال ار او پدک چې ویوز دلته خرج لګ نیچر هغه ور کې ټچ ور کې ځکه چې په خور خو د سیز د چ پلین ایریا د لکه د سی غنښت پکې غون بازار دی نو دلته کوم ګورو گرینریم شته نیچرم شته نو د له وجه لکه خلک ګلونه دی لکه غون دار سره نیچر کې راځي نو فوکس ډیر ور کوي زبنده دغه چې خو بیک گراوند پکې راځي. دا نن سبا هو تاسو لم په سوشل میډیا ډیر زیات کردار ادا کوي زمونږ په ملک نو خامخه خلک د خپل فرندز لپاره چې لایکس زیات شي فالوور زیات شي خیس اس یو خه کمنټس په پاس کیږي نو دوی خپل فرند سره لکه دوی یو کمپټیشن باندې دي چې زما فالوور زیات شي.
په بغنران کې د فوټوګرافي دند کوونکو کسان وای زنه پکې خپل کیمرې په بیا خستی او مزدوري پرې کوي خو بیا ځنی په کرایا راخلی او د خلکو تصویرونه جوړوي. دوی وای د خلکو د تصویرونو خستو شوق او د دوی کار ورستر بل زیاتیږي. فرهاد شینوار رای مشال ریڈیو پی خبر.
تاسو ستونزي
ځوانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکړ
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شتکنه ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د دوه نیمو بجو د خبرونو لنډیز د ظفر خان نه اورو.
په پاکستان کې د نن څخه د پولیو ناروغۍ ضد کمپین شروع شو. په قبایلي ضلعو کې د پولیو مخنیوي پروګرام لخوا بیګا په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې ضلعو کې به نږدې 9 لک ماشومانو ته څاڅکي ورکول کېږي. د خیبر پختونخوا د پولیو مهم چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په صوبه کې د درې ورځني مهم په مهال به شاوخوا 8500 لک ماشومانو ته څاڅکي ورکول کېږي. په کوټه، پشین او قلعه عبدالله کې مهم 15 ورځې او د بلوچستان په نورو ضلعو کې به 3 ورځې وي. دا په داسې حال کې ده چې سږکال په پاکستان کې د پولیو 8 کیسونه مخې ته راغلي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په صوبه کې به نور 8500 استادان بړتي کوي. د تعلیم په برخه کې د وزیر اعلی سلاکار ذی الله بنگش پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې 12000 استادانو د بړتیانو عمل مکمل شوی او د نورو 8500 د بړتي کولو لپاره به 1 ورځ کې اشتهار جاری کوي. نن د پاکستان قومي اسمبلی غونډه کېږي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي په غونډه کې به په مهمو قومي مسلو بحث کېږي او تمه ده چې د مسلم لیگ نون او د اپوزیشن مشر شاباز شریف به هم پکې ګډون وکړي. د سرکاري میډیا تر مخه د اسمبلی سپیکر اسد قیصر نه به نورو اړوند چارواکو ته هدایت کړي چې باید د قومي اسمبلی په غونډه کې د شاباز شریف چې اوس په جیل کې دی د برخې اخیستو لپاره ګامونه پورته کړي. نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ منځل کیږي. د ملګرو ملتونو مشر نن د بشري حقوقو د نړیواله ورځ د منځلو په مهال د بشري حقوقو د مدافعینو ستاینه وکړه. د ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه د انټونیو ګوتریش په یو ویډیو پیغام خپور کړی چې په کې نوموړي ویلي د بشري حقوقو دفاع کوونکي د مخ په زیاتېدونکو نفرت، نسلي توپیر او د عدم برداشت په خلاف کار کوي، ځکه د ستاینه وړ دي. او د بهرانو د سعودي د بهرانو چار وزیر عادل الجوير د ترکی هغه غوښتنه رد کړې چې د خبريال جمال خاشقجي د سعودي عرب په دی ورته وسپاري. په ریاض ښار کې پرون د خلیج هیوادونو همکاري شورا سرمشریزي په پای کې عادل الجوير خبريالانو ته وویل چې موږ خپل وګړي بل چاته نه ورکو.
د ظفر خان نمو د 2 بجو د خبرونو لنډیز واوریدو. اوس د ونی خبرونه جمهوری غوونه وخت راغلی دی. په دې پروګرام کې عبدالحی کاکړ د هغو مبارزینو کیسې دراوروي چې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره یې جدوجهد کړی. دې لړۍ نننې خبرونه کې د پیپلز ګوند د یو مشر اعظم پردي د زندانونو په اړه درته خبرې کوو. نو راځي چې وورو جمهوری غوونه.
په جمهوریت ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شراغلاست وایم. پاکستان په 1948 کال کې جوړ شوی او لومړی ورځ راځي د پوزي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندۍ. د هیواد په خپل یو اویا کلن تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلې چې پکې د پوزي واک مجموعي دوره تر ډیر شکلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ، بنیادی بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبريالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی، زندانونو ته تللي، وحل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي. مشال رادیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوریت ژغونو په نوم ځانګړي پروګرام لري چې په کې نن د پیپلز پارټي د خیبر پښتونخوا د یو مشر محمد اعظم خان افریدی د مبارزې حال کوي. د 1948 د جولای په 14 نیټه ذوالفقار علي بوټو د پاکستان وزیر اعظم او جنرال محمد زیاولک د دې هیواد د فوج مشر ورځ واوښتله او حالات بدل سو. د جولای پر 15 ذوالفقار علي بوټو قیدی او جنرال زیا د پاکستان واکمن سو.
مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے.
ذوالفقار علی بھٹو د پاکستان یو لڈیرو مقبولو مشرانو. د ذوالفقار علی بھٹو حکومت له خدمتو سره د پاکستان د سیاسی تاریخ یو بل
تریخ باب پایل سو تر یولس کلونو پوری د جنرل زیاد مارشلا او د ذوالفقار علي بوټو د ملاتړو ترمنز جګړې دوام وکړ. په دې جګړه کې هغه وخت نور هم شدت راغلی کله چې په 1909 کې د اپریل پر 4مه نیټه ذوالفقار علي بوټو پانسې کړل سو. د هیواد په لر او بر کې مظاهری او ورسره نیونې پیل شوې. د پاکستان په هر ځای کې چې د پیپلز پارټۍ فعال مشران یا کارکنانو هغه ونیول سو چې پکې یو هم د خیبر ایجنسی محمد اعظم خان اپریدی وو.
دا شهید ذوالفقار علي بوټو او تاسو کله د پانسې زدا او خطر لا او په هغه ورځ باندې چونکی نو په خپل کې د تلېم خو وسمنتا او زه گرفتار کړم او په ایجنسی په جیر کې سماله سب جیر کې بیا د خیبر ایجنسی په مختلفو جیرو کې پاتې شوم. دا هغه نه بعد مختلفو موکو باندې په هری پور جیل کې پاتې شوم جی بندو جیر کې پاتې يم جی خان جیر کې پاتې يم.
هم له دې ورځې د مارشلا پرزت د اعظم خان اپریدی جیل ته د تلو او راتلو سلسله پیل شوه. اعظم اپریدی په 1928 کال کې د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع په باړه کې زیږیدلی خو د عمر لویه برخه په پېښور کې تیره کړې. په 15 کلنۍ کې د پیپلز پارټۍ د ځوانانو سازمان پیپلز سټوډنټ فیډریشن کې شامل سو او تر 9 کلونو پورې د ځوانانو سازمان صوبایي مشر وو. خو د اعظم اپریدی د سیاست مرکز پېښور یونیورسيټي وا. یونیورسيټي هغه ځای نه وو چې د جنرال ضیاءالحق د مارشلا مخالفه ګوندونو په تیر بیا پیپلز پارټۍ د مهمو مورچو په توګه استعمالولی او اعظم اپریدی د ځوانانو د مشر په توګه د دې مزاحمت تحریک د ملا تیر وو، ځکه خو د جنرال ضیاءالحق رژیم غوښت چې د ملا دغه تیر مات کړي. اعظم اپریدی د مارشلا خلاف جدوجهد په دوران کې 9 ځله ونیول سو او په مجموعي توګه څه کم شپږ کاله په جیل کې تیر کړل. کله چې ذوالفقار علي بوټو ته پانسې ورکړل شوه نو د هغه دوه زامنو مرتضی بوټو او شانواز بوټو له جنرال ضیاءالحق د خپل پلار د وژنې د بدل اخیستو لپاره له هیواده د باندې د الذوالفقار په نوم یوه وسلواله ډله جوړه کړه. هم د دې ډلې درې کسانو په 1901 کال کې د مارچ په میاشت کې د پاکستان یوه مسافر وړونکې الوتکه کابل ته وتښتوله. په الوتکه کې د عملی په ګډون 160 کسان سپاره وو. جنرال ضیاءالحق ولسته په وینا کې وویل چې په دې پیښه کې لاس لرونکي کسانو ته که هغه په هیواد کې دننه او که بهر وي سخته سزا ورکړل سي.
اس واقعے میں ملوث دیگر تمام مجرموں کو خواب اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو کڑی سزا دی جائے.
حکومت په هیواد کې دننه د پیښه پتړاو د خلکو نیونه پیل کړه چې پکې یو هم اعظم اپریدی وو.
او زه اسلام آباد ته تلم چلته مې اخبار وکړل دا خبر مې په اخبار کې وکړل جنگ اخبار کې چې کیا تیسرا ہے یہ کہ اعظم اپریدی ہے خبرم ته نوم شي او بس چرانه دم دلته نو چونکه ما فهم لټو خلک گرفتار کړیو او ما دا موضوع غوښنه چې هغه ټول تخکی بي زکی هغه غیر سیاسي خلک دي او یو زه هغه هم سیاسي کسان نو بس تل بیا گرفتار شوم خو بیا په اجازه کې وځل خلاصې دو چل نو او په چل نه پوهیدل.
لانی ولکې دو ورسته اعظم اپریدی جیل ته یوړل سو او له جیل بیا بالا حصار کلاتا
کله زه راوستم بیا په خبر جیل ته بیا په خبر جیل نه بهر وکړم نو ماته د جیل په ډوډۍ شو ته وای هلته ماته سترګې وتړلې زه بیا په یزم نه غواړم ګاډي دا څه معلومه ده که دا خاریه ده دلنه زه به پرې خاریه کې ګرځولم را ګرځولم خو ماته اندازه و چې دا خاریه ده او بیا دا څه اندازه ولګېد چې دا ګاډي بر روان دي نو خو بیا هم زه نه پوهېدم خو چلته ورسولم او سترګې را ته کول وکړلې نو ما وکتل چې شاته مې وکتل نو د کلیو چې رایل بینک اف انګلند بیا ما سوچ وکړ چې کوم کې د سپید طالبان هم پاتې شي ما چې بس دا ټیک کړه باندې سر د ځکه چې دا په اخیری چت باندې د انګلیزانو د وخت رایل بینک وو د انګلند والا خو بیا ما وته ویل ما چې دا غوډه د تخو خلې موسم په دې شکې کې نو هغه جی ای ټی جوړ کړی و نو هغه وی چې دلته هم خدای بیا چې د شپې ورڅخه هغه شی په خلونم اره ته پته نه لګی دا نو ما وته ویل ما چې دلته خو ډېر ښه موسم دی نو هغه وی چې دی ورڅخه موسم خي
حکومت د پیشې پاړه پلټنیزه کمیټه جوړه کړې و. لا اعظم افریدی پښتني ګرویژن وسوي هغه په پیشه کې لا لاس ترلودلو انکار وکړ.
ما سره خو جی په دې کې لا بالا سر کې ډیر زیات تکلیف او ټارچر را کړو ورسره کې خو بیا هم گزاره کړو ځکه چې تا رو ټول زیات لوکل خلکو پولیس او وای با هر یو کس د پیژندلم خو بیا هم دلته یې په کې لا بالا سر کې ډیر تکلیف په خپل باندې به دا غوڼه را کول پاغه وخت خوب ته به نه پیښو. ما ته ځاني ټول نه لوي ټارچر دا و چې متواتر ډیر شپې مونږ وښ پاتې وو مونږ ته خوب نه به بالکل نه پرېږدي فروز مو ته وایي چې خبر
اعظم افریدی د پلټنو پر مهال تر شاوخوا درې میاشتو پورې په مختلفو جیلخانو او حراست خانو کې وساتل شو. وروسته فوجي عدالت ته وړاندې کړل شو او د شپږ میاشتو د بند سزا ورته واورول شوه. جیل ته ولاړ او هلته هم کړاوونه ولیدل.
یو ځل زه په بنو جیل کې وم، مونږ ته خیکی لاس را کړی و په بنو جیل کې په چکې کې پروت وم. په هغه وخت کې لافتاب شرفو بنصیر الله بابر صاحب حنیف خان مرحوم الله دې وبخي دا را سره و شپې زه شپې لاړم چې چلم په خېټه باندې چونکه په فرش پراته و نو هغه بیا دوی ټول چوکاتو زما د بدن ټول تور شو دي. نو بابر سر دی الله وبخیا دې سم غصه شو ټول هله ګله جوړ کړ خو چونکه مونږ کېدیانو ټول شپه ما هغه په تقریبا کې ډیر کړو سهار بیا چرته ډاکټر راغلو نو سه انجکشن مې انجکشن یې ولګولو.
اعظم افریدی ته نن هم د خپل زندان بلا کیسې یاد دي چې وا هم د هغه انساني جبلت چې تل غواړي آزاد او خپلواک ووسی.
د بنو جیل کې چې موږ ډېر بتنګ شو زموږ ته والیبال اجازه را کړې وه. موږ به ځل دا بال بهر وغورځولو یا بره په چت زمو وغورځولو نو موږ په دې باندې چت ته وختلو نو د چت زمو محل جی دا موټرونه او چې مچې او ټانګې او کتلې مو خوشحال شو چې دا دنیا خو آباد ده.
خو له کړاوونو سره سره اعظم افریدی ته موقع په لاس ورغله چې په جیل کې د شپاړسم یا د ایم ای د امتحانونو تیاری وکړي. هغه دا ځکه هم کول چې د پیپلز پارټي مشرانو غوښتل چې له یونیورسټي فارغ نه سي بلکې د زده کړو په پلمه په یونیورسټي کې پاتې سي او د مارشال خلاف ځوانان منظم کړي.
چې دا هغه څو بیا به یو ځل په خپل یونیورسټي ته طالب علم وم په څه طریقه به ملګری یو ځل یې زما د وژنې هغه وشول چې زه ما ایم ایم باندې پابندي ولګیدا چې یونیورسټي طالب علم زم ځل ایم ایم نه کوي. هغه دا ما په طریقه کار جوړ کړو په هغه وخت کې زما نوم محمد اعظم افریدی و نما هغه جو کو اعظم افریدی په نوم باندې مې اپلای وکړل لو ایڈمیشن دې ته واپسو. نو بیا هغه وخت کې وایي شانس له دې څخه په وجه ته بیا رااله دي او بل دا چې په هغه وخت کې چې کوم په دې هغه مو خوښم مو چې هغه دې په یونیورسيټي کې اون تعالی بیلم دې يم چې دې دې وکم دا غدا په اړه درې مې مې وکړي ما مې هیستوري وکړه مې اسلامیات نه وکړو مې سوشالوجي
خو هغه لکور کلی او خپلوانو ځخه لری پاتاسو. یو ځل جیل راووت نو پلارې پر خپل حال خپه ولید.
زالې الله دې وګخي وارث سي بجوندې وو زه چې کنه کله بالا سار شیخ کلم په خبر جیل دا نو زما په خو باندې کمپلین دی او هغه زو کتل نو په انتها خپه شو نو انتها ما وته یو وفادار اعلان کې دلو او دې مشهور شخصیت او ملک ولی خان کې چې له هغه راغله و سره ایم ان ام پاتې او په هغه وخت یو او هغه د حکومت د صح خلاف موغه ماته وي نه لري نه چې دوی ته خلک یې نه کوي بس په خبره بیا زه ډیر خوشحال شوم خو ما محسوسول چې ما والد ته هغه د انتها په شی یو کړی و.
اوریدونکو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه جمهوری ژغونو کې مو د پاکستان پیپلز پارټي د یو مشر اعظم افریدی د مارشال خلاف د سوي مبارزي او تیر کړو جیلونو او کړاوونو کیسه واوریدله. د بلې اونۍ په خبرونه کې به د جمهوریت یو بل مبارز د جدوجهد کیسه در سره شریک کړو. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونه زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
جمهوری غوغونه خبرونه موریده او اوس وخت راغلی دی د یوې بلې اونۍ د خبرونې د سولې پر لور. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمونږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کوي. راځئ چې وورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 28مه د سویټزرلند په جنیوا کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس کې ویل چې پر چیلنجونو سربیره به هم طالبانو سره د روغې جوړې بهیر ته ادامه ورکړي. نوموړی زیاته کړه چې سوله غواړي خو پر هغو پرمختګونو جوړجاړی نشي کولای چې افغانستان له 2001 کال راهیسې کړی دی. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې آیا سخت دریځو طالب وسلوالو سره داسې سوله کېدل شي چې بشري حقوقو ته پکې زیان ونه رسي. زه بشیر ګواخم هر کله مکوم. تحصیل مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د افغانستان حکومت لمړی د حامد کرزی او اوس مهال د محمد اشرف غنی په ولسمشرۍ کوشش کړي چې له 2001 کال راهیسې پیل شوې جګړې ختمول لپاره طالبانو سره سیاسي جوړجاړی وکړي. د دې لپاره ځینې وخت دواړو خواوو مخامخ خبرې هم کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. طالبان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره مهال ویش غواړي، خو افغان چارواکي وایي په دغې باندې هله خبرې کېدای شي چې مذاکرات پیل شي. د نومبر په 28مه او 28مه د سویټزرلند په جنیوا کې د افغانستان په اړه په رابلل شوې غونډه کې د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګنده کړه چې د جنیوا په نړیواله غونډه کې د یو شمېر هیوادونو استازو د افغانستان حکومت ته وړاندیز کړی چې له طالبانو سره د سولې په برخه کې منځګړیتوب وکړي او ولسمشر اشرف غنی یې هرکلی کړی دی، خو هغه د کم ځانګړي هیواد نوم وانخیست.
ملی یووالی حکومت په افغانستان کې سولې او ثبات ته ژمن دی او موږ ټول له طالبانو سره مذاکرو ته چمتو یو. موږ د هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل دي ملاتړ، سهولت برابرول او همکاري ستایو. خو باید واضح کړم د دې لپاره چې د سولې یوه هڅه با مفهومه او افغانانو ته د منلو وړ وي، باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره شي.
د سولې پر لور
د جنیوا په نړیواله غونډه کې د روس او جرمني په ګډون د نړۍ د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د یو شمیر نړیوالو سازمانونو استازو برخه درلوده. دا غونډه د افغانستان حکومت او ملګرو ملتونو په مشرۍ وشوه. په دې غونډه کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی له افغانستانه د خپل سیاسي ملاتړ په دوام ټینګار وکړ. تاسو له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اورئ. په همدې حال کې امریکا د سولې لپاره خپلې هڅې پیل کړې دي. زلمی خلیلزاد د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي په توګه تر اوسه دوه وارې کابل او قطر ته تللی دی. په دغه ځایونو کې د افغان او طالب مشرانو سره کتلی دي.
د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز د ریډیو فری یورپ انګلیش برخه سره په مرکه کې ویلي د سولې لپاره بیړشته دی، خو د دې لپاره د کم ډیډلاین یا مودې ټاکل منطقي کار نه دی.
There's no deadline. I think what we have
His mohlat nishta lumre bay lade pal kram chi afghan hukumat se wali di da sakh kal pa farwari ki afghan ulismashir mohammad ashwani da kabul aman bahir ke da sole la para yo nazar brande kar da da siyasi jor jadi khabar athar la para be la shart pesh kashu da be sare gambo nari wali tolani e pa yo khle har kali kdeu mung da sagani kal pa ugdo ke taliban ho sawal che pa khabar athar ke bar khawahi da kabul prose urusta afghan hukumat pa tashkan ki awari bya da aman brande په جون کې اوربند شو او په هغه میاشت کې د امن فضا جوړ شو. لدې وروسته د امن پروسیم لاتړ په دې کې د سہولتکاری او برخې خستو لپاره امریکا لیوالتیا خودله. زموږ سفارتکار زلمی خلیل سات چې یو تکړه ډیپلوماټ دی او په افغانستان ډیر زیات پوه دی، و ټاکلو او هغه بل اړوندو چارواکو سره ملاقاتونه کوي چې سرنګا ټول را یو ځای کړي او د امن بهیر پر مخ یو سي. د موافقې لپاره هیڅ وروسته نیټه نشته، خو د خبرو لپاره بیړه لیدل کیږي ځکه چې دا یو غوره موقع ده. افغان حکومت او طالبان دواړه تیار دي، خو پښتنه دا ده چې د طالبانو مشرتابه دی وړاندیز ته غړک دي
کنه.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د روس په غونډه کې د افغان حکومت استازو برخه وانه خسته. د سولې شورا ورته د وی خپلواکي ادارې په توګه خلک کوړلېګلې وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت زنګړی استازي زلمی خلیزاد بلخوا د نومبر په 14مه په کابل کې ویل چې له وسلوالو طالبان سره به په راتلونکو شپږو میاشتو کې د سولې په اړه کمی نتیجې ته ورسیږي. د سولې د عالی شورا یو مشر غړی عبدالحکیم مجاهد وایي د خلیزاد هڅې د ستاینې دي.
تر اوسه پورې په هیڅ مرحله کې په هیڅ پړاو کې په هیڅ سټیج باندې د طالبانو اسلامي تحریک په افغانستان کې د سیاسي نظام په نوعیت باندې نه دی غیرېدلې. فقط یو اجمالی یو عنوان ورکوي چې په افغانستان کې موږ یو اسلامي نظام غواړو، اسلامي حکومت غواړو، اسلامي شریعت غواړو، ولې د دې تفصیلي په هیڅ مرحله باندې نه دی ورکړی. په دې حال کې چې دلته په افغانستان کې سیاسي پرګني، سیاسي ډلې او مدني ټولنې ټول په دې باندې زور اچي چې موجوده سیاسي نظام باید ومنل شي او د طالبانو اسلامي تحریک د موجوده سیاسي نظام په چوکاټ کې دنني د سولې په اړه ته داخل شي.
پاسا کر غلو
کړي ساسو یو لاشتې په د پاسا کارغلو وکړي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د نومبر په شلمه په کابل کې یو ځانمرګي برید 55 کسان ووجل او څلور نوی زخمیان کړ. بریدګر د دینی عالمانو هغه غونډه هدف وګرځول چې د محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد مراسم لپاره جوړ شو. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمہواري نه ده منلې. طالبانو دا برید وغانده خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای طالبان دې په دې طریقې خلکو ته ځان نسب نه یو کرختیا هم سوله غواړي. نو د افغانانو له وژنې د لاس واخلي ټوپک دی کیدی او د سولې مذاکراتو ته دې حاضر شي.
د افغانستان دښمنان ایموک ټول اخلاقي شرعي او افغاني حدود مات کړل. د افغانستان په دودیز سیاست باندې جوړښت باندې ایموک په ملي هویت باندې حمله وسوه. دا بې ځوابه نشو پریښودی. چا چې انتحار او انفجار د وطن ته د لومړي ځل د پاره راوړ د پرونی حملې او فاجعې مسؤول دي. طالبان یوازې د دې پیښې په غندولو خپل ځان له مسؤلیت څخه نسي ژغورولی. دوی باید عملا سولې ته کار وکړي تر څو انسان وژنه، افغان وژنه او مسلمان وژنه پای ته ورسید.
د سولې پر لور
اوریدونکو هم دې سره له مشال لیډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
مرگ مخل راغ لے بابو
چاچی یار